دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی پښتو خبرونه پیل سو لومړی بعد د 7 خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خل خانم پام وکړئ د 7 خبرونو ته د امریکا د بارانو چارو وزارت پرونده چهار شنبه په ورځ په کابل کې د طالبان له لوري د نوي حکومت اعلان پر وړاندې په خبرګون کې ویل چې د نوي حکومت کابینه غړي یا طالبان دي او یا هم د طالبانو نږدې ملګري او شزي هم پکې نشته. د بارانو چارو وزارت په بیان کې راغلي دي چې متحده ایالات همدغه راز د کابینه د ځینو غړو د پیوندونو او سوابقو له پلوه هم اندېښنه لري، خو بیان پرته له دې چې د کوم ځانګړي کس نوم یاد کړي زیاتوي که څه هم د طالبانو کابینه سرپرسته ده، خو امریکا د طالبانو د خبرو نه بلکه د عمل پر اساس په دې برخه کې قضاوت وکړي. په بیان کې دا هم ویل شوی دی چې متحده ایالاتونو مخکې خپل د اتمه څرګند کړي چې د افغانستان خلک د یو ټول شمول حکومت مستحق دي. د امریکا د بارانو چارو وزارت د طالبانو په کابینه کې د یو شمېر کسانو په اړه په داسې حال کې اندېښنه څرګندوي چې طالبانو د سه شنبه په ورځ خپله کابینه اعلان کړه. د کابینې په لیست کې ملا محمد حسن اخوند د اسلامي امارت د رئیس الوزرا او ملا غنی برادر او ملا عبدالسلام حنفی د مرسلانو په توګه ټاکل شوي دي. د امریکا د بارانو چارو وزیر انټونی بلینکن به راتلونکي اونۍ له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د ګډوډیو د رامنځته کېدو په اړه د کانګرس د استازو جرګې د بارانو اړیکو کمیټې ته معلومات ورکړي. د استازو جرګې یو شمېر جمهوري غوښتونکي له افغانستان سره د جمهور رئیس جو بایدن پر چلند سخت انتقاد کوي. دوی په دې اړه د کانګرس له لوري د یوې څېړونکي کمیټې د جوړېدو غوښتنه کړې، خو ډیموکراټان وایي چې یو ځانګړې کمیټه به د تیرو شلو کلونو د ټول وضعیت په اړه څېړنه وکړي. د شاغلی بایدن پر حکومت نیوکه هغه مهال زیاتې شوې چې د داعش یو ځانمرګ برید کوونکي د کابل د وډګر یو دروازې ته نږدې په ځانمرګ برید کې 13 امریکایي پوځیان او د شوزو ماشومان په ګډون شاوخوا 120 ملکی افغانان وژل. له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پروسه د اګست په 1.5 پایته ورسېده، خو اوس لا هم شاوخوا 100 امریکایي اتباع په افغانستان کې پاتې دي او امریکایي چارواکو ژمنه کړې ده که دغه امریکایي اتباع وغواړي له افغانستان څخه ووزي له هغوی سره به مرسته وکړي. په برتانی کې مش د سوریه د جګړې یو څارونکو بنسټ وای د سه شنبه پر د سوریه په ادلب شار کې د غیواد د حکومتي ځواکونو پر راکټي برت کې د یو ماشوم په ګډون څلور ملکی وګړي وژل شوی دي. د سوریه د بشري حقوقو د څار بنسټ وای دا د سوریه په شمال لویدیس کې په کابو تیرو لسو میاشتو کې د اروپا کو په وستي اصلي مرکز کې لومړی وژونکو برت دي. د سوریه د ادلب په سیمه کې کابو 3 میلیونه کسان شون کوي چې دوه په درېمه برخه په د غیواد کې د ویل سيزو کورنۍ جګړې لامل ورغلي دي. د سوریه د حکومت مخالفین د ادلب د مرکز په ګډون د شاوخوا ولایتونو په څکم نیمای برخه کنټرول لري. په دې سیمه کې د سوریه د حکومت د ملاتړي روسي او د یاغیانو د ملاتړي ترکیه لخوا د سیوی اوربل لمخي د 2020 کال د مارچ میاشت راسي د حکومت لخوا نظامی عملیات نه دي سیمه. په 2020 کال کې د سوریه د جګړې له پیل څخه تر اوسه پورې کابو 500,000 کسان وژل شوی دي. اسرائیل د چهارشنبه په ورځ د فلسطین لویدیز غاړې ته اضافي امنیتي ځواکونه استولي دي چې هغه شپشتنه بندیان پیدا کړی چې درې ورځې لمخې د اسرائیلو د یوې بندیخانې څخه وتښتېدل. د اسرائیلو پوځ په بیان کې ویلي دي چې دغه کسانو د موندلو لپاره پریکړه کړې چې د جوړیا او سمارا سیمې کلابند کړي. په بیان کې راغلي دي چې د اسرائیلو د پوځ لوی درستیز پریکړه کړې چې سیمې ته اضافي سرتیري واستوي. د فلسطین د لویدیځ غاړې په څو شارګوټ کې د چهارشنبه پر ورځ ناوخته د تښتېدلې بندیانو په ملاتړ لاریونونه هم سوي دي. دا شپږ واړه بندیان د دوشنبه پر ورځ د اسرائیلو د بی بندیخانې څخه وتښتېدل. د هند په شمال ختیځ کې د برام پوترا په سند کې د دوو کښتیو د ټکر لامل یو ښځه مړ شوی او لسګونه نور لا درک شوی دي. د اژانس فرانس پرس د راپور لمخې د ټکر پر مهال په هر کښتۍ کې شاوخوا د نوي څخه زیات خلک سپاره وو. چارواک ویلي یو کښتۍ چې د اسام ایالت د جوهر ګوټ څخه د روانېدو په حال کې و چې د مخالف طرف د کښتۍ سره د ټکر وروسته چپسوه. چارواک ویلي چې لومړی تحقیقات معلومه کړي ده چې دا بیا څخه تر نیوی پوری کسان په کښتۍ کې سپاره وو چې چپسوه. د پولیسو مشر انکور جین فرانس پرس اژانس ته وویل چې د ژغورونکو عمله په سند کې د پیښې د قربانیانو پسې د ټون پیل کړی دي. چارواکو د چهارشنبه پر ورځ ناوخته وویل چې 45 تنه ژغورل شوي دي او یو 28 کلنه ښځه مړه شوي. سمدستي په دې اړه معلومات نه دي رسېدلي چې په پیښه کې څومره کسان زخمیان شوي دي. او ملګرو ملتونو له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د بسپنې ټولولو د نړیوال کانفرنس په درشل کې د 600 میلیونو ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د امژغې د ادارې ویاند ینس لاری کی پرون په ژنیو کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د لومړنیو خدماتو سیستم د ړنګېدو او د خوړو او د ژوند لپاره د اړتیا وړ موادو زیرمې د خلاصېدو په حال کې دي. په پام کې دا چې را روانې دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوټیرس په مشرۍ افغانستان ته د بسپنې د ټولولو په هدف د مرستندویو هیوادونو د بارنو چارو وزیرانو په ګډون مهمه غونډه په ژنیو کې جوړه شي. او د اولمپیک نړیوالې کمیټې رئیس تامس باش د چهارشنبه پر ورځ وویل چې هغه ټول افغان لوبغاړي چې د ټوکیو اولمپیک او پیرا اولمپیک په سیالیو کې برخه اخیستې وه د افغانستان څخه بهر دي. په دغه لوبغاړو کې هغه دوه تنه لوبغاړي هم شامل دي چې د 2022 کال د بیجینګ په ژمني لوبو کې د ګډون لپاره هیله مند دي. باچ ویل چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د ټوکیو د اولمپیک سیالیو د ختمېدو پر مهال د اگست په 8مه نیټه د خپلو لوبغاړو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. هغه خبریالانو ته وویل چې ټول لوبغاړي چې د ټوکیو د 2020 کال په لوبو کې ګډون کړی وو د هیواد څخه بهر دي. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې د اولمپیک د ټولنې زیاتره غړو ته بشري ویزې جاري شوي. دا خبرونه ستاسو د امریکا جاک د واشنگټن د سټوډیو څخه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا جاک آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا جاک سر مقاله هم اوریدلی سي. خو لومړی به دا راپورت واوري چې طالبانو په داسې ورځ خپله کابینه اعلان کړه چې په کابل او نورو لویو ښارونو کې د طالبانو او پاکستان پر ضد د پنجشیر د مقاومت په ملاتړ مظاهره وسوې. د راپورټونو له مخې طالبانو د مظاهره کوونکو د انسجام ماتولو په مقصد هوایي ډزې هم کړې او په ځینو سیمو کې اوښکې بهونکي ګاز کارولی دی. د بخښنې نړیوال سازمان په مظاهرو کې د طالبانو لخوا تشدد د اندېښنې وړ بللی دی. نور تفصیل د برېښنا عمر خیل څخه واوري.
د امریکای ځواکونو لخوا د طالبانو د حکومت له نسکورېدو شل کاله وروسته طالبانو نوی حکومت اعلان کړ. خو امریکایي چارواکو ویلي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو کې بیړه نه لري او د امریکا ولسمشر بیګاش په خبریالانو ته ویل دا یو اوږده لاره ده. په ورته وخت کې نن طالبانو په کابل کې د پاکستان ضد لاریون کوونکو د تیتو پر کولو لپاره د کابل په ځینو برخو کې هوایي ډزې وکړې. سلګونه لاریون کوونکي چې پکې خزي او نارینه شامل وو په کابل کې د پاکستان سفارت مخته راټول شوي وو او د پاکستان پر ضد او د پنجشیر د مقاومت په ملاتړ شعارونه ورکول. د کابل په ګډون د افغانستان په لوی خارونو کې د خزو لخوا مظاهره شوې چې پکې د خزو د حقونو د بیرته ترلاسه کولو غوښتنه شوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان د لاریون کوونکو په وړاندې د طالبانو د تشدد په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. خو د کابل یو شمېر اوسیدونکو بیا په دې خوشاله دي چې ورنه د رشوت غوښتنه نه کیږي.
زه خوشاله دي چې څوک ولاړ یې څوک مونږ کار کسب نه لري او مخه باندې ډیر زیات بازار په ګډ به بیت پیسې اغستلې ترافیک به بیل اغستلې ټول بدمعاشان او ډیر خوشاله دي.
بلخوا په افغانستان کې د طالبانو د واکمن کېدو وروسته د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې په هانتونونو بیرته پرانستل شوې دي. خو په ځینو په هانتونونو کې د هلکانو او نجونو ترمنز پرده وهل شوې ده.
وضعیت خېلی
چې اوسنۍ وضعیت ښه نه دی. لکه څنګه چې ګورې ډیر کم خلک درس ته راغلي دي. په تیرا د نجونو شمېر ډیر کم دی ځکه چې مونږ باندې ډیر بندیزونه لګول شوې دي او هغه لیولتیا او انګیزه نشته چې په خواوه.
د اروپا پارلمان د افغان خزو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي چې طالبان په خپلو ژمنو نه درېږي او عملاً د خزو په وړاندې د بندیزونو لګول پیل کړی دی.
I think Afghanistan's women and Afghanistan's politicians agree with
that. زه فکر کوم چې موږ اوس هم په طالبانو باندې فشار راوستل شو چې په خپل ژوندونو باندې چې یو متدل اسلامي حکومت جوړول دی ودرېږي.
خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد پرون په کابل کې ویل د ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې تضمینیږي او خلک د مظاهرو حق لري، خو دمګړی چې نظام لا په پښو نه دی درېدلی دوی د صبر وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اورئ. په افغانستان کې مشتو سیاسي ډلو یو شمیر مشرانو او چارواکو لا د طالبانو لخوا د اعلان شوي حکومت په اړه غبرګون نه دی ښودلې. خو د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي چې په اعلان شوي حکومت کې پر دندو ګمارل شوي چارواکي ټول طالبان دي. په دې باره کې نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواری څخه واورئ.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله خان ته سباندې ذری ویلي وزن وروسته چې طالبان کابل او د افغانستان نور ولایتونه ونیول، تېره ورځ یې خپل نوی حکومت اعلان کړ. زبیح الله مجاهد چې په نوي حکومت کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیا ټاکل شوی، د سه شنبې د ورځې ناوخته خبر اعلان ته وویل چې په نوي حکومت کې ګمارل شوي چارواکي ټول سرپرستان دي او په حکومت کې د بدلون او اصلاحاتو لپاره لاره پرانستي پرېښودل شوې ده.
څرنګه چې موږ تاسې شاهدان یو، هیواد د بحراني حالت سره مخ و، خلک منتظر و. دې ته باید یوه اداره رامنځته شي او د خلکو کلمړنیو غوښتنو او اړتیاو ته ځواب وایي. په همدې اساس د اسلامي امارت مشرتابه وپتیل چې اسلامي امارت د فعلن لپاره یو سرپرسته اداره جوړه او ځینې وزارتخانه هغه پات هغه کې به تحقیق کیږي، پلټنه بکیږي، ورسته به ور کسان ان شاء الله د وزارتخانو لپاره تعیین او ژمنه داسې معاینتونو لپاره به هم ډیره هڅه داوي چې مسلکي کسان په معاینتونو کې راشي د وزارتخانو سره مرسته وکړي.
تر اوسه په کابل کې مشته او شمیر افغان سیاسي مشرانو او سیاسي ډلو د نوي حکومت په باب رسمي دریځونه د دې سرګرد کړي. خود سیاسي چارو ځنې کارپوهان د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ نوې اداره کې شامل چارواکي د طالبان د اسلامي امارت غړي او چارواکي ګڼي او وایي چې په حکومت کې بل چاته ځان دي ورکړ شوی. د سیاسي چارو کارپوه قاضي محمد حسن حکر وایي چې د طالبانو د نوې حکومت او د هغوی د نویو ملسیزي د حکومت ترمنځ څه توپیر نشته دی.
هماغه پخوانی سیستم یې بیا راژوندی کړی دی او دا حکومت خو همه جانبه نه دی. په دې حکومت کې خو ټول د کابینې غړي دوی د فکر جدید مبارزه جدید صف مرګری دي. دا سمه ده چې هر توکم د هر قوم مربوط کسان به کیږي. خدای ټوم د دوی د صف کسان دي، جدید مبارزه کسان دي. یعنی د حکومت هم جانبه او پرخ بنسټ حکومت نشي ویم کېدای.
د سیاسي چارو یو بل کارپو او د خوست پخوانی والی محمد صدیق پټمن وی د نوی حکومت اعلان چې اکثریت د طالبانو تحریک غړي دي، افغانان سره هلي او اندېښنې پیدا کړي دي.
هلي اراده چې دا یو لاس حکومت ته او ټول د یو غوند خلک دی او په خبره او یو مفکوره دی. غوند یو کولای شي د افغانستان خلکو ته د خدمت مصدر وګرځي. تشویش داده چې که د تیر ځل په څیر د دوی د نړیوالو ټولنو سره مشکل پیدا شي، نو په هغه صورت کې به بیا د دوی انزوا د افغانستان د خلکو په ضرر باندې تمام شي. د خلکو هیله داده چې نوې حکومت ځنې انعطافونه وکړي او هغه نړیوال معیارونه او یا هغه غوښتنې چې نړیوال لري هغه په نظر کې ونیسي. د بلګې په ډول باندې اوس د ښځو حقوق په یو اساسي مسایلو باندې بدله شوې ده، او خصوصا د ښځو د تعلیم حق او د کار حق چې دوی ورته څنګه زمینه برابرولی شي یو له ملي او نړیوالو غوښتنو نه ده. نو که دغه غوښتنې او معیارونه په نظر کې ونیول شي، زه فکر کوم نور به مشکل نه وي چې هغه ونه شي کول بری ته ورسیږي.
یو شمېر عامو افغانانو امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې د طالبانو له نوي حکومت وغوښتل چې د افغانانو ملي ارزښتونو ته درناوی وکړي او هم د خلکو ته د کار زمینه برابره کړي.
اجازه احمد خپلواک د یو قوي دولت جوړېدل لپاره اوسنۍ حکومت باید ملي ارزښتونو ته ډېر پاملرنه وکړي، او هغه څه چې خلک پرې خفه کیږي هغه ته به ډیره توجه وکړي چې هغه د منځه لاړ نه شي. لکه د ملي بیرغ بدلیدل په دې ډول سره خلک ولس د به د حکومت ملاتړ شي او یو قوي دولت په منځ ته راشي. همدارنګه حکومت ته پکار دی چې دغه خپلو نظامیانو ته چې په ښار کې ګرځي دوی ته یو منظم یونیفارم او یو منظم چوکاټ جوړ کړي. ولس ډیر زیات تشویشونه لري او د حکومت نه هیله دا چې دوی هغه څه چې د ولس په ګټه وي هغه ایديولوژي باید د خپل ولس سره شریکه کړي چې دوی څه ډول کارونه پاینده کې پلان لري تر څو د ولس تشویشونه رافشي.
د طالبانو د نوي حکومت په باب په نړیوالو خبرګونو کې افغانستان د لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یو نامه په ویلامې کې په دغه حکومت کې د خلکو نشته د ګوتې نیولې او ویلې دي چې په افغانستان کې تل پاتې سوله ټول شموله حکومت چې په کې خدي امانادار حضور لري تړاو لري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، په دې تازه ورځو کې د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمیر مرستندوی ادارو په افغانستان کې د زیاتیدونکو لوږې، بیوزلی او د کوچنیانو د ناوړه تغذیه په اړه خبرداري ورکړ. په افغانستان کې د لوږې په وړاندې د عمل د نادولتي موسسې رئیس مایک بانکی وایي چې د افغانستان له درو برخو یو برخه نفوس د لوږې د ګواښ سره مخامخ ده. مایک بانکی زموږ همکار احمد الله ارچوال ته ویلي نړیواله ټولنه باید د افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي.
خزا فکر کوم دا یو ستونزمنه موضوع ده. زه باید ووایم چې دا نه یوازې ممکنه ستونزه ده، دا یو له مخکې څخه موجوده ستونزه ده. زموږ معلومات ښیي چې د وچکالۍ، سیلابونو او د کرونا له امله د طالبانو لخوا د کابل له نیولو وړاندې افغانستان کې د خوراکي موادو د کمښت موضوع د اندېښنې وړ وه. د اوسنیو شرایطو له امله دا موضوع نور هم د اندېښنې وړ ده. که تاسو روسي تر سره شوی ارزونه وګورئ، د افغانستان له دریو برخو نه پوسخه یو برخه بیرنۍ مرستو ته اړتیا لري. د خلک خپل کورنۍ ته درې وخت ډوډۍ نشي برابرولای. له دې عمله د افغانستان په شپږ درش میلیونه نفوس کې 12 میلیونه بیرنۍ مرستو ته اړتیا لري.
ستاسو د ادارې د یوې میاشتې یو کوفانه راپور ښیي چې په افغانستان کې شپږ سل وخصله نه کوچنیان له خوارځواکۍ سره افغانستان کې د ولګې موجوده کچې دوام وکړي. دا کار به د کوچنیانو په خوارځواکۍ څه اغیزه وکړي؟
دا یو ښه پوښتنه ده. زه فکر کوم افغانستان کې کوچنیان د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي. په بنسټیزه توګه موږ په کوچنیانو چې عمرونه یې له 0-5 کلونو پورې وي تمرکز کوو. دا ځکه چې مهمه ده چې دغه عمر کوچنیان ښه تغذیه ته لاسرسی ولري او موږ ګورو چې دغه کوچنیان د وسیعتمند او فعال وجود درلودلو لپاره کافي او سمې تغذیه ته لاسرسی نه لري. زه فکر کوم دغه شمیر به نور هم زیات شي. او سپتمبر دی، د دې معنا دا ده چې په افغانستان کې ژمی را روان دی. مونږ پوهیږو چې د افغانستان په کلیوالو سیمو کې په ژمی کې ډېر خلک خوراکي موادو ته لاسرسی نه لري. دوی د خوراکي موادو د کمښت او بازارونو ته د تازه موادو د ترلاسه کولو لپاره لاسرسی نه لري. له دې امله ژمی په ځانګړي ډول د ډېرو خلکو لپاره ستونزمن دی.
نړیوالې ټولنې د افغانستان سره د ولګي د ستونزې د حل په موخه د مرستو ډېرې غوښتنې کوي، خو په ورته وخت کې په افغانستان کې د نړیوالو ډیپلوماټیک حضور محدود دی او افغانستان د نورو ملکونو سره کم تړاو لري. فکر کوي چې نړیواله ټولنه به افغانستان سره مرسته وکړي؟
زه فکر کوم چې یقینا په دغه اړه علاقه موجوده ده. مونږ ګورو چې موجود حالت نه یوازې دا چې یو طبیعي ناورین دی، بلکې انساني ستونزې هم دي. که څه هم چې مونږ ګورو چې په افغانستان کې سرحدونه خلاص دي، خلک کولای شي چې افغانستان ته له ایران او پاکستان څخه خوراکي مواد راوارد کړي، خو مونږ دا هم وینو چې پولی او اقتصادي سیستم سقوط کړي او هغه خلک چې افغانستان ته خوراکي مواد راواردوي هغوی ته باید پیسې ورکړل شي. که مونږ هغوی ته د روپۍ ورکول نشو یقیني کولای، بیا آن د بشري مرستو د سازمانونو لپاره هم د خوارځواکۍ د مخنیوي او خوراکي موادو د رسولو لپاره د غذایي موادو اخیستل ستونزمن دي. زه فکر کوم دا ځای ښکاري چې ټول اړوند اړخونه دا مني چې د افغانستان خلک باید د موجودو سیاسي ستونزو او توپیرونو د موجودیت له امله له لوږې سره مخامخ نشي. پوښتنه دا ده چې دا کار په نړیواله توګه کې چې دا حیاتي ده چې په لویدیځ کې حکومتونه نه یوازې خبرې ونه کړي، بلکې افغانستان سره د مرستو په اړه عملي اقدام هم ترسره کړي.
خزمه هم دغه پوښتنه وه. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د دې ستونزې د حل لپاره له بسپنه ورکوونکو هیوادونو څخه 150 میلیونه ډالر غوښتلي. د دغو پیسو څومره برخه ملګرو ملتونو ته ورکړل شوې؟
خا دغه شمیره چې تا ورته اشاره وکړه د ملګرو ملتونو د 2020 کال د بشري پلان څخه راغلی. هغه پلان چې د 2020 کال په اخر کې ملګرو ملتونو ترتیب کړی و، د هغه وخت و چې د افغانستان د اوسني حالت په اړه وړاندوینه نه وه موجوده. مونګورو چې اوس د بیلګې په توګه د کورنیو بې ځای شویو خلکو شمیر هغه شمیر ته رسیدلی دی چې باید په دسمبر کې هغه ته رسیدلی وای. که اشتباه مې نه وي کړي اوس مهال د بسپنه ورکوونکو هیوادونو لخوا ملګرو ملتونو ته د ورکړ شوي بشري مرستې کچه یوازې نیمې ته رسیږي. هغه خبره دا ده چې نړیوال اوس افغانستان ته د بشري مرستو په برخه کې زیات پام کوي. زه به وایم چې لویدیځ هیوادونه د افغانستان سره د مرستو په برخه کې ځان مسؤول ګڼي. مونګورو چې د امریکا، برتانیې او اروپایي ټولنې په ګډون ګډ هیوادونه له افغانستان سره بشري مرستو ته رادانګلی دي.
په افغانستان کې د ولګي د ستونزې د حل لپاره باید نړیواله ټولنه نور کوم کارونه وکړي.
تر هر څه مهمه دا ده چې زما په اند نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې یو فعال اقتصادي نظام رامنځته کړي. مونږ هم دارنګه ګورو چې د افغانستان د روغتیا نظام هم د نړیوال بانک پر مرستو تکیه دی. دغه مرستې اوس مهال پر شاوې شوې دي. مونږ ګورو چې د افغانستان روغتیایي سیستم د سخت فشار سره مخ دی. زما له نظره د دې حالاتو اصلي قربانیان عادي افغانان دي. زه فکر کوم چې په لویدیځ کې زموږ حکومتونه باید د دې ستونزې د عملي حل لپاره لاس په کار شي. درېمه مهمه خبره دا ده چې مونږ باید یقیني کړو چې افغانان اړینو پولی مرستو ته لاسرسی ولري. دا کار به وکړای شي چې بشري مرستې او پرمختیایي مرستې به هغه چاته چې په کابل کې په واکې دي پیغام ورکړي چې دوی بشري حقونه له نظره نشي غورځولای او دغه حقونه مهم دي. له دې عمله دا مهمه ده چې د طالبانو سره په اړیکه کې پاتې شي.
د سپتمبر د 11مې لپیشو شل کاله پس د امریکا ژغ آشنا رادیو درنو اوریدونکو د سپتمبر په 11مه نیټه په امریکا د تروریستي حمله شل کاله پوره کیږي. د امریکا ژغ آشنا رادیو د سپتمبر په 11مه او 12مه نیټه ځانګړي خبرونه لري. له نیویارک، پنسلوانیا او پنتاګان څخه د امریکا ژغ خبريالانو مستقیم رپورټونه، د مبصرینو نظرونه او د شل کلن تاریخ ارزونه. په امریکا د سپتمبر د 11مه کال 2001 د تروریستي حمله او له هغه وروسته تحولاتو ارزونه ل امریکا ژغ آشنا رادیونه شیبه په شیبه. د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې د افغانستان د پاره د وزیرانو په کچه راتلونکي اونۍ یو غونډه را بلل شوې چې هدف یې د دې کال تر پایه په افغانستان کې یو 1.5 میلیون خلکو ته د ژوند ژغورلو بشری مرستو رسولو لپاره 6.5 میلیون ډالر راغونډول دي. د امریکا ژغ خبریالی لیزا شلاین د جنیو څخه رپورت راستولی.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټیرس خبرداری ورکړی دی چې افغانستان د بشری ناورین سره د مخامخ کېدو په حال کې دی. په پام کې دا چې را روانه د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوټیرس په مشرۍ افغانستان ته د بسپنې د ټولولو په هدف د مرستندوی هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون مهمه غونډه په جنیف کې جوړه شي. د ملګرو ملتونو د ادارې مشر به د دوشنبه په ورځ جنیف ته سفر وکړي چې د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې ملاتړ ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو ادارې د راپور له مخې د افغانستان د 3.5 میلیون نفوس څخه شاوخوا نیمایي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان 3.5 میلیون خلک په هیواد کې دننه د جنګونو له امله بې ځای شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې راپور ورکړی چې شپږ لکه ماشومان چې عمرونه د 5 کلونو څخه کم دي د سویت تغذی د جدي ستونزو سره مخامخ دي او که پر وخت بیړنۍ مرسته ورسره ونیسي نو دغه ماشومان به په یو خطرناک وضعیت کې وي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر ویان جین لورا کی وای د غوښتنه به د 1 میلیون څخه زیات ماشومانو او ښځې چې د سویت تغذی سره مخامخ دي د علاج اسانتیاوي برابرې کړي. هغه زیاته کړي د مرستې دغه غوښتنې هدف دا هم دی چې خوراکي توکي، اړین روغتیایي خدمات، پاکي اوبه، بیړنۍ زده کړې، سرپناه او نورې اړینې مرستې ورورسول شي.
Humanitarian organizations have decades of experience in delivering relief in Afghanistan. This year alone,
افغانستان کې بشري سازمانونه د مرستو رسولو د لسیزو تجربه لري. یوازې دې کال 8 میلیون خلکو ته مرسته رسول شوې. په افغانستان کې د لومړنیو خدماتو سیستم د ډنګېدو او د خوړو او د ژوند لپاره د اړتیا وړ موادو زیرمی د خلاصېدو په حال کې دي. د خوړو نړیوال پروګرام راپور ورکړی چې په افغانستان کې له 3 څخه یو کس د لوږې سره مخامخ دی. د خوړو نړیوال پروګرام ویان ټامس پیری وای د ژمي د موسم د راتګ سره سم په دغه هیواد کې بشري ناورین به نور هم زیات شي. هغه وای د خوړو نړیوال پروګرام په بیړه کار کوي چې د افغانستان لري پروتو پراخو سیمو ته خواړه ورورسوي چې د واورې د ورېدو له کبله بیا به لاسرسی ورته ګران وي.
In just a few weeks, sadly, our food will run out. We have called for resources and
په یوه نوې کې به زموږ د خوراکي توکو زیرمې ختمې شي. موږ په خپلو منابعو غږ کړی او موږ سمدستي $200 million ته اړتیا لرو چې د 14 میلیونو خلکو سره د دې کال تر پایه مرسته وکړو. موږ اوس مهال د بسپنې ورکولو لست اړتیا لرو، ځکه چې موږ لا هم لږ وخت لرو چې خوراکي توکي ورسوو. که څنګه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د راتګ سره سم بې امنیتي په زیاتېدو ده، خو د ملګرو ملتونو ادارو هوډ کړی چې په افغانستان کې به پاتې وي او بشري مرستې به رسوي. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې په افغانستان کې له شاوخوا 4 لسیزو راسې کار کوي او د طالبانو په ګډون چې د 1996 څخه تر 2001 کاله پورې په واک کې وو، د مختلفو حکومتونو سره د کار کولو تجربه لري. د ملګرو ملتونو ادارو نړیوالو مرسته کوونکو ته ډاډ ورکړی چې دا غوی له خوا ورکړل شوی پیسې به حکومت ته ورنکړي. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې ټولې پیسې به په دغه هیواد کې فعالې غیر دولتي سازمانونو له لارې ولګوي چې په سمه توګه استعمال شي.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د اقلیم لپاره د جمهور رئیس خاص استازي جان کيري وویل د اقلیم ستونزه زمونږ د خپل وخت امتحان ده او په داسې حال کې ځینې بالا تر وسه په دې عقیده وي دا حرکت په ورو څرګندګي نه داسې نه ده. په څه شي چې موږ نظر اچوو، هغه دا د نړۍ به مور او پلار نه وي چې د راتلونکو نسلونو لپاره د میراث په حیث پاتې شي. حقیقتونه، شواهد او ساینس ټول څرګندوي نمنګ یو نری کلکی لرو چې د تغیراتلون کې مخانیس منګ لا تر وسه مخنیول شو. منګ باید په رښتینی ټینګار سره په اقدام کولو پیل وکړو، په ټوله دغه کورکی هوادونه سره یو ځای کړو. خاغلی کری ویل دا د عکس العمل د مجهز کولو وخت دی چې د تودوخې د وخت د تیارونې سره د مقایسې وړ دی. د کووډ 19 نه وروسته زمونږ د اقتصاد بیرته په پښو درولو لپاره یو پراخه فرصت دی چې ښه پرمختګ ورکړو. او تر ټولو نه لوی ګام د نړیوالې پاکې انرژۍ د اقتصاد د پرمختګ زیاتول دي، ځکه انرژۍ د نړیوال زهرجن گاس د دریم روب لپاره حسابي. خاغلی کری ویل د 2010 کال پورې موږ باید د پاکې ټکنالوژۍ پر مختګ چټکو چې موږ لا په خوا کړی دی. د دې معنی دا ده چې د لمر او باد نه د پاکې انرژۍ تولید 4 برابر کیږي. د دې معنی دا ده چې د نوو موټرو څبان نیمایي خرڅلاو باید الکتریکي وي. موږ باید په دغه لسیزه کې راڅرګندېدونکې ټکنالوژیو ته پرمختګ ورکړو، څرګندې کړو او زیاتې کړو، ځکه نو دوی به د 2050 کال پورې د نړیوال اقتصاد په غیر کاربن کېدو کې یو مهم رول ولوبوي. خاغلی کری ویل موږ باید د 2040 کال پورې په بشپړ توګه د ډبرو د سکرو او تیلو له ماشینونو نه په مدار ځان بیغمه کړو او په چټکۍ سره د طبیعي ګاز په بشپړ نسل باندې تکیه کول کم شي. خاغلی کری ویل لا تر اوسه د دې وخت دی چې د سانتیګراد د 1.5 محفوظو درجو نه کار واخیستلی شي چې لاسرسی ورته کېدای شي. مګر کې یوازې هر یو مهم اقتصاد د 2030 کال پورې د معنا نه ډک کموالی ژمنه وکړي، دا یوازنۍ لاره ده چې نړۍ په داسې یو باوري څرک باندې برابر کړي چې هغه د نیمایي پیړۍ پورې په نړیواله سطحه صفر ته رسیدل دي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
درنو اوریدونکو، زموږ دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.